شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم وپوره چې په داسې حال کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هېواده وباسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروانده خبرونه اوروي.
په یو هدفي برید کې د دفاع وزارت او ملي امنیت دوه کارکوونکي په باګرامي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د ناټو دفاع وزیران نن آنلاین دوه ورځنۍ غونډه کوي. ملګرو ملتو په یمن کې د مار فشار په لور د حوثي یاغیانو د پرمختګ په وړاندې خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وژل شوي دي. د کابل امنیه قمانداني دا خبره په یو لنډ بیان کې تایید کړې ده. د بیان له مخې چهارشنبه په 9:30 بجو د دفاع وزارت د اپراسیون عامر ډګروال عبدالقیوم ځاځی او زوی فهیم چې د ملي امنیت د ریاست افسر وو، د کابل په باګرامي ولسوالۍ کې په حسن خیلو سیمو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوي دي. دواړه دندې ته روان ول چې برید پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت وایي دا ډول هدفي وژنې طالبان او ورسره تړلې حقاني شبکه کوي. د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور په اړه هم په دې غونډه کې خبرې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پنجشنبه به په افغانستان کې د ناټو د عسکرو د پاتې کېدو یا ایستلو په پریکړې بحث وشي. د دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان استازی هم د ناټو د دفاع وزیرانو په دې آنلاین غونډه کې برخه اخلي. ښاغلی احمدزی ډاډ وشو چې له افغان ځواکونو، نظام او خلکو سره د ناټو ملاتړ به په خپل ځای پاتې وي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي و چې له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي. د ناټو لس زره عسکر د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه، سلام مشوره او ملاتړ بوخت دي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لویه لاره کې د دوی په وینا د طالبانو د اخاذۍ او تلاشۍ پر پوسته برید کړی او لس تنه طالبان وژلي دي. د پامیر قول اردو په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان هوایي ځواکونو د سرخ کوتل او تاجکانو په سیمه کې بریدونه کړي، لس طالبان وژلي او و نورې ټپیان کړي دي. د خبر پاڼې له مخې په دې برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د ور اوشتې مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. مخکې هم د افغانستان د شمالي ولایتونو په لویو لارو د طالبانو له لوري د تلاشۍ د پوستو د جوړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتو خبرداری ورکړل چې د مار فشار د نیولو لپاره د حوثي یاغیانو یرغلیز عملیات کیدی شي د سلګونو زرو تنو د بې ځایه کېدو سبب شي. مارب د یمن د رسمي دولت یو ورستۍ پاتې اډه ګڼل کیږي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې لکونو تنو چې د یمن د شپږکلنې جګړې په لړ کې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، مارب سیمې ته پناه وړې او د دې ښار مرکز خورا پراخ شوی دی. د یمن د حکومت د یوه چارواکي په وینا د جګړې جبهه اوس د دې ښار د لویدیز 10 کیلومترۍ ته رسېدلې او مارب ته د ورغلیو پناه غوښتونکو د ژوند په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په تیره بیا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کورونا پیش مخ په ډېرېدو دي، مخ په کمېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمېرنو سره سم تر پرون سه شنبې پورې په درسته نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو شمېر نږدې 110 میلیونو ته ورسېد. تر پرون پورې له دې وایرسه څه کم 2,400,000 تنه مړه شوي وو. جان هاپکنز پوهنتون د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه شودلی، خو وایي چې د جنورۍ له وروستیو څخه په متحدو ایالاتونو کې د کورونا پیښې په تیزۍ مخ په کمیدو دي ځکه چې په دغه هیواد کې لسګونه میلیونه خلک واکسین شوي دي. پرون د افغانستان د روغتیا وزارت وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 22 تنو د کورونا مثبتې پیښې ثبت کړي دي. د دغه وزارت په وینا له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 55,540 ته ورسید.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې د ناتو د دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي چې په افغانستان کې خپل 40 کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هیواده وباسي. د اورزګان روغتیایي چارواکي وایي د جګړو له امله ډیر خلک د خوب قوي ګولۍ خوري.
چې دا ګولۍ ونه خورې نو ساده کسان ماته خوب نه راځي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې بیا د زهرو کاروان اونیزې خبرونې ډرامه درته خپرو چې هغه هم پر ګولیو څرخي خو په بل ډول ګولیو.
څو دانې ګولۍ رانیسي؟
یاره زما خو داسې غوښه ده چې ښه ډیرې رانیږو. هره ورځ به دواخانې والا ته ورځو.
نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې بریتانیا هڅه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګړو په هغو سیمو کې پر یوه اوربند سلا وکړي چې ډیر خلک له ستونزو سره مخامخ دي تر څو د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې واکسین ته زمینه برابره شي. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنور یاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د ناتو د دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي په افغانستان کې خپل 40 کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هیواده وباسي. د نیوزیلند صدراعظم ویلي په افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره غوره لار ده او نور دفاعي ځواکونو ته اړتیا نشته چې په دې هیواد کې امپاتې شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د تړون له مخې تر مې میاشتې پورې باید ټول بهرني سرتیري له افغانستان ووځي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او له طالبانو سره په شوي تړون له سره غور کوي. په دې اړه نور حال به زموږ د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
نیوزیلند چې په افغانستان کې یوازې شپږ سرتیري لري پریکړه کړې چې خپل دا شمېر سرتیري هم له افغانستان وباسي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې او دلته د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو او یا هم پیسو په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې پیلېدو ته ساعتونه پاتې او دا سازمان به نن په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو او یا هم پیسو په اړه پریکړه وکړي. کو د نیوزیلند صدر اعظم جیسنډا آردرن ویلي افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام اړتیا نه دي. اغلی آردرن زیاته کړي افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره ولا لار ده او نور یې په دې هیواد کې د پوځي ماموریت د پای وروسته امنیتي تشه نه احساسوي. نیوزیلند له 2000 لومړي کال راهیسې د خپلو 3500 عسکرو حکومت افغانستان کې په پوځي بیا رغونې او د افغان ځواکونو په روزنه کې ونډه اخیستي. خو په وروستیو کلونو کې د دې عسکرو شمېر خورا راکم شوی او اوس مهال یوازې 8 تنو ته رسېږي. په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د نیوزیلند لس سرتیري وژل شوي دي چې د هیواد صدراعظم یې د سولې راوستو په برخه کې اعلان دي. که څه هم جیسن راردر وایي دا پریکړه د ناتو له شریکانو سره د مشورې وروسته کړې خو دوه ورځې وړاندې د دې سازمان سرمنشي یانس سټولتنبرګ وویل د یو مناسب وضعیت وړاندې به خپل عسکر له افغانستانه ونه باسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي اوس مهال د افغانستان او د خپل هیواد ساتنه د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په مسؤلیت دی او دغه مسؤلیت په ښه ډول باندې پرمخ وړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو د سازمان د دفاع وزیرانو غونډې هیله دا ده چې دا سازمان د یو ستراتیژیک پارتنر په توګه باندې د افغانستان وضعیت ته په کتو باندې پریکړه وکړي. دا مسائل داسې مهال رامت رهکیږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې پر بنسټ باید د افغانستان څخه ټول بهرني عسکر د مې میاشتې تر اخره ووځي. خو د امریکا لخوا د طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د شوي هوکړې د ارزونې خبره شاید پر دې برخه باندې اغېز وکړي. د همدې کبله په ورسوي کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان هم دا خبره کړې ده چې افغانستان څخه د خپل عسکرو د وټو مسأله او یا هم دلته د پاتې کېدو خبره یو ارزونې لاندې نیسي. خو د امریکا د سنا مجلس لخوا د امریکا جمهور رئیس ته دا مشوره هم ورکړل شوې چې افغانستان کې د وضعیت تر ارزونې پورې او یا هم د افغانستان وضعیت ته په کتو پورې د دې هیواد څخه د خپلو عسکرو وشتل محدود کړي. بلې
بله ډیر مننه کور ودان قدرمن اوریدونکو و موریدل چې نیوزیلند ویلی چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي. په اوس وخت کې د نیوزیلند شپږ سرتیری په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دندې ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به پر افغانستان سبا متمرکزه وي. خو د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دوشنبې په ورځ وویل چې ناتو له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په افغانستان کې روانو جګړو د خلکو په رواني وضعیت هم ډېر ناوړه اغېز کړی. اورزګان چې یو د جګړو ډګر دی روغتیایي چارواکي وایي چې یو زیات شمیر خلک د خو پر قوي ګولیو محتاط شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې یو شمیر خلک پرته له دغو ګولیو نشي کولی چې د شپې څملي او ډېر هم په رواني ناروغیو اخته دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د روغتیایي کارکوونکو د معلوماتو پر اساس د خوب د ګولیو ډېر استعمال زیات زیانونه لري. د اورزګان ولایت روغتیایي کارکوونکي وایي په دغه ولایت کې د جګړو لامل د هغه کسانو شمیر زیات شوی دی چې د خوب ګولې خوري.
دا یو خبره کې چې دا څه مختبره ټاکو دا څه وته نه دی پښتاک دا ګولې به مې خوړلې مثال دا ترکس نه دی مثال چې ترکس
دا وڅلويش کلن محمد رسول دی چې په ترنکوټ شار کې لایو درملتون څخه د خوب هغه ګولې لټوي چې تر ټولو کوي وي. د وی له تیرو 15 کلو رئیس کله چې د ترنکوټ شار په شاوخوا سیمو کې جګړو زور واخیست او د خپل سیمو بی ځای سو د خوب ګولې ته مخه کړه. محمد رسول آزادی راډیو ته داسې وویل
ګولې راخیست دا شته درغه په زور ورپ شي ګرځم درغه نور په زور ورپ شي ګرځم چې دا ګولې ونه خو نه ساده که سره ماته خوب نه رس زوس په خوشاله مزه دوا پیدا کوم دا دوا زه پیدا کوم ته ګولې ما صفات سي زه به ډیر خوشاله سم او ډیر روپی به پر ورکم او که څوک راکې ډیر کور ودانی به و دا ماته پای کاش پښ پښ کال دای راکې ګای په پنځم سو سي ګای په پښ سو سي تاوان نه دا شره ته کولې دي چې ورځ په ورځ دا وسکېږم لکه وشي چې ولمر تکشه دي هغه سره ټولې ډنګریه زدا سپتاوان پېژ
اټیکولا د ترنکوټ شار اړوند شامنصور سیمې یو بل وسیدونکې دي چې په وینا یې د خوب د ګولیو موتاد او پاسبی ناروغي اخته دي.
د جنجالونو مکړې دي په کور کې د کشنانو ماشومان سره د ګور سره مو جنجال کړی دي چې ګولی بنوي کله چې به مو ګولی خوړلې بیا به د 200 ساعت د پاره به مارام بیا به نو سره سم کله چې ګولی بنوي نو بیا مشته مشکلات ډېر ونو بس به درد راکلی پر ماشه باندې به مو جنجالونه کول درد به ډېر ترتلی.
حضرت الله همت چې په ترنکوټ شار کې درملتون لري ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ ورڅخه مراجعین تر ډیره د خوب ګولې پیری
د پخوا پر طالبانجه د کسانان زیات سوي یو ډی اسو ګورو چاودنې دي ما د مینو مشکلاتې خلک غمجن دي د جنگو د لاسخه تاسو ګورو ټول وسه ولادت کې د سوره جنې چې موټ د کسانان د لاس نور پسل کې چا په صد نه په صد خلک ټول د اسو مشکلات سره مخ دي ما تخپل پر دوخانه باندې مشکل تمام نش
د اورزګان د ولایتي روختون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د خوب ګولې زیات شمیرغه کسان خوري چې پرواني ناروغي اخته دي. نموړی وای ولایتي روختون ته هر ورځ تر ډیر شو زیات پرواني ناروغي اخته کسان مراجعه کوي. خو څنګه کولای سوچ د بی خوبي درملنه وکړو او د خوب له ګولې څخه ځان وژغورو؟ دا پښتنه می د ډاکټر زیول رحمان نیازی څخه وکړه.
اول خو فکر دا چې هیڅ کله باید په خپل سر باندې د خوب درمل استعمال نشي، باید ډاکټر سره مشوره وسی او د ډاکټر د مشورې لاندې باید ناروغ باید لکه درمل واخلي. د ورځې لخوا څوک خوب کی نو بهتره به دا وي چې د ورځې خوب پریږدي او د شپې خوب وکړي. اتاق باید تیار وسیږي، په تیارو اتاق کې خوب ښه راځي، یعنی خوب کی پیدا کیږي. سره بل مخنیوی دا چې باید مونږ په کافی اندازه باندې سپورت وکړو.
ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی وایي په رواني ناروغیو له اخته ناروغانو سره د کورنۍ مرسته هم په درملنه کې زیاته مرسته کولای سي. نوموړي وایي کورنۍ باید په ناروغ ملنډې ونه وهي او ناروغ ته روحي تقویه ورکړي، په کورنۍ کارونو کې برخه ورکړي، او که چیرې په کور کې له ستونزو سره مخامخ وي هغه ستونزې باید ورته حل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمې ونړۍ والا موضوع، برېټانیا به په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي څو د کووید 19 واکسیناسیون ته زمینه برابره شي. خو مخکې له دې چې په دې اړه بشپړ راپور واورئ، اقتصادي خبرونه واورئ.
د پاکستان د پی آی ای یا د نړیوال هوایی شرکت مشر ایر مارشل ارشد ملک په یو ورځنی سفر کابل ته راغلی او د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې له عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده او یو شمیر افغان سوداګرو سره لیدلی دی. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت دفتر نن په خپل خبر کړي بیان کې ویلي دوی غواړي افغانستان ته خپل سوداګریز پروازونه لا زیات کړي او کندهار، هرات او مزار شریف ته هم پروازونه ولري. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر له پاکستان راغلی پلاوی ته ډاډ ورکړی چې د دوی غوښتنې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنې له هوکړې سره سم په پام کې ونیول شي. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت مشر د افغانستان د تجارت او صنعت له مشرانو سره هم لیدلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د تجارتي اړیکو او توریزم سفرونو پر زیاتوالي ټینګار کړی. پی آی ای شرکت د مهال له یو لوی بحران سره مخ دی. دا شرکت وروسته له هغه له بحران سره مخ شو چې د پاکستان د هوایی مرکزی ادارې وزیر غلام سرور خان تیر کال په پارلمان کې وویل چې د دغه هیواد د 212 پیلوټانو لیسنسونه جعلي دي. له هغه وروسته د پیلوټانو د جعلي لیسنسونو له کبله اروپایي ټولنې د تیرې جولای میاشتې پر لومړۍ نیټه خپلو غړیو هیوادونو ته د پی آی ای پروازونه بند کړل. تر اروپایي ټولنې مخکې برېټانیا او امریکا هم د پی آی ای پروازونه بند کړي وو او په ورته وخت کې د کورونا ویروس له کبله هم د پاکستان دغه هوایي شرکت له لوی مالي زیان سره مخ شو. د افغانستان د مالی وزارت سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اورلګیدنې پیښې لارزولو وروسته به زیانمنو شویو ته جدي رسیدنه وشي. د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د اورلګیدنې پیښه د مالی وزارت او بیلابیلو ګمارل شویو کمیټو او کمیسیونونو له لورې تر څارنې لاندې ده. نوموړي وویل که څه هم پیښه کې سوداګرو ته ډېر زیانونه اوښتي او سوداګریز مالونه سوځېدلي، خو په وینا یې چې د ژغورنې ټیمونه او د بحران کمیټې په وخت عمل کړی او سلګونه بارونکي او ترانسپورتي نقلي وسایط خوندي کړي دي. وزارت وایي د اوښتي زیان د ارزونې زیانمنو شویو ته د رسیدنې د ترسره شویو اجراءاتو ارزونې او په راتلونکي کې له ورته پیښې د مخنیوي په موخه مشخصه طرحه او په دې اړه یې بشپړ راپور ارګ ته وړاندې کړی. د افغانستان په لویدیځ د هرات ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د تیرې شنبې په ورځ د پراخې اورلګیدنې له امله سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی چې سوداګر له حکومت څخه د زیان د ورکړې غوښتنه کوي.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. برېټانیا به په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي څو د کووید 19 واکسیناسیون ته زمینه برابره شي. تمه ده د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي او دا موضوع به راپورته کړي. د راپورونو له مخې د نړۍ په یو شمېر هغو سیمو کې چې افغانستان هم پکې نغښتل کېږي چې جګړې پکې روانې دي شاوخوا 1.6 میلیون کسانو ته د کووید 19 واکسین رسول له ستونزو سره مخ دي. تر دې مخکې له تیر کال راهیسې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش هم په کراتو د اوربند غوښتنه کړې وه. نور به د سفیر الله ستانکزي په رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د نړۍ په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د کووید 19 واکسین د تطبیق لپاره د لارو چارو په لټولو بحث کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب به دا غونډه رهبري کړي. دی به د جګړو په سیمو کې د اوربند غوښتنه وکړي څو له لارې د واکسین د رسېدو زمینه برابره شي. د راپورونو په اساس د نړۍ په څو سیمو له هغې ډلې یمن، جنوبي سودان او ایتوپیا کې څه باندې 1.6 میلیونه کسانو ته د ناامنیو او ناسمو شرایطو په سبب د واکسین د رسولو چاره ممکنه نه ده بلل شوې. افغانستان هم د نړۍ له ناامنو هیوادونو بلل کېږي چې که څه هم لا پکې د کووید 19 واکسین نه دی پیل شوی، خو تیر کال چارواکي په اکثرو ناامنو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین په تطبیق نه دی بریالي شوي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیرې باربرا ویدوارد ویلي د واکسین د تطبیق په هدف د جګړو په سیمو کې د امنیت شورا پریکړه لیک ښایي په مختلفو کچو ننګونکی وي. ګڼو هیوادونو چې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي روسیا او چین هم شامل دي، وارد مخه د واکسین د ډیپلوماسۍ نوښتونه پیل کړي څو خپل تولید کړي واکسین او تولیدي ظرفیت وښيي. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د کووید 19 واکسینونو په پیل سره د کورونا وبا لږ څه مخ په ځوړ شوې. په متحده ایالاتونو کې د فبروري په 14مه د کورونا مثبتې راپور شوې قضیې له تیر اکتوبر تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. ولسمشر جو بایدن ویلی د جولای تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي. هغه ویلی تر دې نیټې به 600 میلیونه ډوزه واکسین موجود وي چې د امریکایانو لپاره کافی دی. هر کس باید د کرونا دوه ډوزه واکسین ولګوي. په اسپانیا کې هم په کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو دوه اونیو کې د جنوري د همدې مودې په نسبت 1/3 راټیټ شوی. ملګرو ملتونو سازمان غږ کړی چې باید د نړۍ ګوټ ګوټ په تیره بیا بېوزلو هیوادونو او جګړه ځپلو سیمو ته د کرونا واکسین د رسولو لپاره ګډه همکاري او همغږي وشي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره داسې وخت هڅې زیاتې شوي چې د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر چهارشنبې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.9 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژل شوي.
مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي او تر 3 بجو دوام کوي. بیا هم د بریتانیا د دغه نو هڅو په اړه خبرې کوو. بریتانیا مخکې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا هلې ځلې کوي چې د جګړو په سیمو کې یو اوربند ټینګ شي تر څو جګړه ځپلو سیمو اوسیدونکو ته د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین ورکولو زمینه برابره شي. کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. افغانستان هم یو جګړه ځپلی هیواد دی او ډېرې سیمې ناامنې دي. که چیرې اوربند ټینګ شي، آیا د جګړې ښکېلې خواوې به هغه مراعات کړي په تېره بیا طالبان، او دې ته به زمینه برابره کړي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د کووید 19 په وړاندې واکسین تطبیق شي؟ خو اوس یوه بله موضوع ده. کندوز ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې 15 شرکت د غوړو د تولید فابریکې خپل فعالیت پیل کړی او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د 15 شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل او د دې تر څنګ 4000 کارکوونکي درلودل، په کورنیو جګړو کې نه یوازې دا چې غیر فعال شو، بلکې ویل کېږي ماشینونه او امکانات ویجاړ او لوټ شول. د دې شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د دې شرکت نورې برخې هم فعال کړي. نور بجازه دی رادیو سیمه ایز خبریال په دې رپورت کې وورو.
15 کلن فرهاد د سپینزر شرکت کارکونکی دی. د هغه په تن لا جوړدي رنګ جامې دي، بیلچای په لاس کې ده او په چټکۍ سره د غوړو د ماشینونو لمخې کنجاړه لري کوي. فرهاد د فابریکې د فعالیدو په اړه وایي
خوشحاله یو چې دغه پاپریکا فعال سوه. دولت باید د صابون جوړونې پاپریکا، د یخ د تولید پاپریکا او د سپینزر شرکت نورې پاپریکې هم فعال کړي تر څو وزګار خلک په کار وګمارل سي.
50 کلن ګل محمد چې د دې فابریکې تخنیکی چارې پر مخ وړي، له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې فابریکې غوړي له لوړ کیفیت څخه برخمن دي.
ثابت بود ماشینای بخواد تمام، اما اسپانی ماشینونا لیو و هر ماشین 15 تن وزن درلو دی دانیوی ماشینونا 1 تن وزن لری او تولیدی هم شدی او دیر شا کیل تولیدوی کچیری دخام و موادو لکمش سرمخ نوسو نوزموش با ده تولید کچنور هم لورسی
لدری لسیز و روس دی کندو زولای دی سپینزر شرکت دی غوروی دی تولید فابریکه بیر تا خپل فعالیت پیل کرده دی سپینزر شرکت چارواکی وای دوی دی غوروی دی تولید فابریکه دی بیا فعالی دو پخاطر دی او سلو شل زر امریکایی دالارو پارزخت لازبکستان سخا دی غوروی دی تولید پینزه پای نوی ماشینو نخیستی و او پا نسبول سره دی غوروی دی تولید فابریکه بیر تا فعال شوا دی سپینزر شرکت رئیس زبی اولا زاهد
مختلف بخشوں کے مراستہ باقاعت اور معیاری مواد فابریکے لفارا تہیہ کی
دے خاغل زاہد پہ خبر فابریکہ فصل ساتون کے دلس خالص غړوی د تولید وړتیا لري د دې فابریکې په فعالیتو سره ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده د کندز اوسیدونکو له حکومت څخه غواړي چې د سپینزر شرکت نورې تولیدي برخې دې هم فعال کړي چې وزګار ځوانانو ته د کار بوختیا برابره شي د کندز اوسیدونکو سلوح کلن عبدالستار شمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سره د چې دغه فابریکې په پات ډیر چیزونه تولیدوه دلته حتی چینیانې صابون هم صابون ډېر شیان تولیدېدل اما اوس هغه د پخوا په پرتله باندې ډېر کم چیزونه تولیدوي خو خوشحاله په دې استو چې آغاز ده آغاز پیل شه امیدواره وي چې مرکزي دولت دې ته توجه وکړي او په زرګونو کندوزي ځوانان په دې کې لاس په کار شي تر څو د ناامنۍ کچه راټیټه شي
د سپینزر شرکت په 1344 هجری لمریز کال کې جوړ شوی وو خو د کورونی جګړې پر مهال د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعال شوې وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول د دې شرکت رئیس زبی الله زاهد وای چې د سپینزر شرکت له کورونی جګړو مخکې هر کال کروندګرو 3000 ټنه پنبه پیرله او همدارز هر کال 1500 ټنه پخته وزره ټنه خالص غوړي 1.5 میلیونه کلچې صابونونه مقطري وبه یخای اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وای هڅه کوي چې د غوړو د فابریکې ترڅنګ د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعال کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي
تاسو لا پیغامونو
زره کونل ولایت نه خبر کوم یو تن مایوب نه په کونل ولایت کې ټول واسطي دي چا واسطي هغه کار کیږي او چا واسطي نه هغه کار نه کیږي زمونږ دریو کالو روپي پاتې دي چې کله ورش کله بودی جن نه پاتې او کله بودی جا کته کله بودی جا پټه ده او چا چې واسطي هغه روپي کیږي هر څه کیږي او زمونږ دا پاتې دي کونل دا کوم امورین چې دي دا
پیغام دا جو سیلان د ضرورت وخت دی موږ بزګران یا کاریګر نشي کولای چې شاته دغه جواري تولید کړي موږ په نوو ولسوالۍ کې هغه کومې دوې لارې چې یو عمومي وخت امبر لار و او بل لار چې پر کلابستان کې د کښتۍ لار و دغه لارې دواړې د وسپاره بندې دي نو موږ په نوو ولسوالۍ کې موږ نشو کولای چې هغه جواري په شاته را تولید کړو یا هم کوم شي دی یو مریض ولرو نو په نوو ولسوالۍ کې پیلن روغتونونه هم داسې نشته چې فعال روغتونونه جالته موږ خپل مریض ورولو مضمون واجنی ہل اداد حکومت دخے سیدھا غلار مستقامت ہوگا تجدید او ملاسی سچوں مضمون کا والے جی کے ساتھ اکثر جاری تولید کے وسلام
لوګر ولا د جری رسواله د منګل کرینی اړیکنی ولې واحد ما پورات خبرې کومه دلته پټی سی راغوړي مالونه پناري دي موږ سره کومه ځنه پیسې راشي هغه زورواکو ته الله شور غړي دي موږ ځان څوک نه خوري
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا د ازادي رادیو د څو اوریدونکو غوښنه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پریخي وکړو مو ودان پیغامونه مو تل خبرو د خبرونه دوه منیمای ته نږدې شوی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د غراز په بل خبرونه کې چې د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي. هم په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین باندې خبرې کوو. په تیر بیا له دې پلوه چې بریتانیا هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اوربن سلا وکړي چې د جګړو په سیمه کې د واکسین ته زمینه برابره شي. د خبرونه دوه منیمای ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. اسمت ساروان ته به وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وژل شوي دي. د کابل امنیت قمانداني دا خبره په یو لنډ بیان کې تایید کړې ده. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه نن پیلېږي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور په اړه هم په دې غونډه کې خبرې کیږي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لوی لاره کې د دوی په وینا د طالبانو د اخازه او تلاشۍ پر یو پوسټ برید کړی او لستنه طالبان یې وژلې دي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د مارپ شار د نیولو لپاره د حوثي یاغیانو یرغلیز عملیات کړي شي د سلګونو زرو تنو د بیځای کېدو سبب شي. مارپ د یمن د رسمي دولت یو ورستۍ پاتې اډه ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي درست امریکایان به د جولای تر پایه د کووید 19 پر ضد واکسین شي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په تیره بیا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې مخ په کمیدو دي او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سنا جرګې پر اقلیت مشر مچ مکانل توند نیوکه کړې او هغه یو سیاسي خپل چاروکی بللی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. دا د دې اونې د زهرو کاروان لخبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشي موادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولای دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
عدلی او قضایي مرکز د نشې موادو څخه د پاسه دیش قاچاق کوونکي او خرڅون کې په بند باندې محکوم کړل. له نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د نشې موادو شپږ ویش قضیې څېړلې شي. په نتیجه کې څلور دېرش قاچاقکوونکي او د نشې موادو خرڅوونکي له دریو څخه نیولې بیا تر 9 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو څخه څه د پاسه 40 کیلوګرامه هیروین، 1 کیلوګرامه مورفین، 15 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه خیخه، 440 ګرامه نشې ګولۍ او څه د پاسه 300 کیلوګرامه بنګی نیول شوې دي. پولیسو په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د 2 کیلوګرامه تریاکو او 400 د قاچاقو مخاوني ول. د کورنۍ او چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینات ازادي رورېتو ویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د دلوې د میاشت پر 22 نیټه دوه عملیات وکړل شي. په لومړیو عملیاتو کې په ننګرهار کې 80 کیلوګرامه تریاک او په دوهمو عملیاتو کې په پکتیا ولایت کې 45 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې د څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشي موادو د قاچاق مخه ونیول شوه. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی ازادي راډیو ته وویل پولیسو دوه کسان له دوو توپنچو سره یو ځای نیولی چې 1.5 کیلوګرامه ښیښه، 6 کیلوګرامه هیروین او 1.5 کیلوګرام چرسی په یو موټر کې د نیمروز ولایت له یوې ولسوالۍ څخه د زرنج ښار ته قاچاق کول. په یو بل پیښه کې د فاریاب په لایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 410 کیلوګرامه بنګې نیولی چې د دې ولایت پر بزګرو یې خرڅولي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د نشه یي موادو 40 خرڅونکي ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په 10 ولایتونو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د معتادینو د راټولیدلو له مرکزونو څخه د نشه یي موادو 40 خرڅونکي نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه هیروین، ښیښه، تریاک، چرس او نشه یي ګولۍ نیول شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي د نشه یي مادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشه یي مواد نړۍ ته یو ستر ګواښ دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي.
موتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي.
د جمال عبدالناصر په نوم لوی وساحوي کارکونکي سره مرکه لرو.
یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډیر لوی خطر دی.
د یو موتاد خاطر اورو چې وایي نشې می حافظه ډیره کمزوري کړې ده.
زما د سی حافظه وکنه چې د ټلیفون شمیره به راته یو ځل چام دا ویل نه و، به ما کمپیوټر کې خپل سفت کړی و.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه نه خوځې کې
توپنچه زما د واخانه قانوني ده. ها، دا مې جواز ده.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په سرګندونو پیلو چوي د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولای دی. ملګری ملتونه وایي قاچاقونکي هڅه کوي چې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو بدل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر وایي قاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولی چې له دې لارې نشه یي مواد د نړۍ سترو او ګرانبیه بازارونو ته ورسوي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس تر پخوا مسلکي سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا سرحدونو لالارې د نشه یي موادو د قاچاق ترڅنګ په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د انتقال په لارو بدل سوي چې له دې ځای بهر او له بهر څخه افغانستان ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. نشه یي مواد د هوایي ډګرونو لالارې د انسانانو په خېټو کې قاچاق کیږي، ځکه نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او ملګرو ملتونو په مرسته په کابل کې له خېټو څخه د نشه یي موادو د رایستلو مرکز پرانیست. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال سکاټ وون هالډ وایي د دې مرکز پرانیسته به له پولیسو سره مرسته وکړي چې په بهر او دغه ډول افغانستان ته د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوی وکړي.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشی مواد نړی ته یو ستر ګواښ دی. د نشی موادو قاچاق اداري فساد ډیروي، جنگی ډلې غشتلې کوي او د حکومت د کمزورتیا لامل ګرځي. له خېټو څخه د نشي موادو د رایستلو مرکز به له نشي موادو سره د مبارزې له سرحدي پولیس سره مرسته وکړي چې افغانستان او له افغانستان څخه بهر د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو په اساس د دې مرکز محکمو په تیرو 9 میاشتو کې 200 قاچاقونکي په حبس باندې محکوم کړي دي چې په دوی کې 6 هغه قاچاقونکي ول چې د هوایي ډګرونو له لارې په خپلو خېټو کې هند، ترکیه او دوبۍ ته هیروین قاچاق کول. دغه ډول د روان شمسی کال په مینس کې یو فرانسوي او یو بلجیمای هغه مهال د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سول چې د یو میلیون ډالرو په ارزښت نشئی ګولۍ افغانستان ته قاچاق کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارکول هنوایي چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Afghanistan's international airports are increasingly being targeted by drug traffickers.
The Afghanistan hawai da garuna da hari urzi patire do sara da nishi mawad da qachakun ko palara badlifi. Qachakun ki hatsa kawichi la di lari sakha pa istifade sara nishi mawad pa piragha paymana nariwalo bazaruna ta intikal kadi. Da gadawl da koknaru da kushtuno pa barkha ki zmoj mundini shi chi iwazi pa 2009 kal ki afghan bizgrano par khul zmoku la karalsu koknaru څخه 14.5 میلیون ډالر مالیه طالبانو ته ورکړې ده.
د افغانستان په ځینو هوایي ډګرونو کې د نشئی موادو د تشخیص د دستګاو لګولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د کابل، بدخشان، بغلان، نیمروز، هلمند او هرات پر لویو لارو د پولیسو سیارې ګزمې جوړې کړې دي چې په کشفي وسایلو باندې سمبالې دي. لا نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق وایي لا نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ظرفیتونه لوړ سوي دي. دوی هڅه کوي چې پولیس په نورو پرمختللو وسایلو هم سمبال کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نړیوالو همکارانو په مرسته د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د اکسری په شمول نور کشفي ماشینونه هم ولګول چې د دې ماشینونو په مرسته به د هغو قاچاقونکو د نیولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو چې په خپلو خېټو کې نشئی مواد قاچاقوي. ویلی سم چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس د مسلکي کېدو خواته روان دي.
پولیس مواظب به مواد مخدر در راستای مسلکي و تخصصي شدن قدم نهاده است.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښتونو کې 10% ډیروالی راغلی او د کوکنارو د کښتونو سیمې له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخې سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی خپل ټول پام د قاچاقونکو نیولو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نشئی موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. دغه ماشومانو درملنه خورا پیچلې ده چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي وي. طبي ډاکټران وایي چې د امیندواری پر مهال نشه کول د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم هم د نشئی موادو له امله زیانمن او آندا چې بیخي معتاد سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د دې ډول ماشومانو درملنه ډیره مشکله او پیچلې ده، خو بیا هم درملنه یې له میندو سره یو ځای کیږي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
دا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو ژړا ده چې میندوی د امیدوارۍ پر مهال نشه کوله او دوی هم د میندو په ګیډو کې معتاد شوي دي. ډاکټران وایي د هغو ماشومانو درملنه ډیره پیچلې ده چې د میندو په ګیډو کې د نشئی موادو له امله زیانمن شوي او یا معتاد شوي وي. ډاکټران وایي دوی دا ماشومان له خپلو معتادو میندو سره یو ځای د 45 ورځو لپاره بستري کوي او درملنه کوي. د موتاد خزو او ماشمانو سلبسریز روختون مسول ډاکټر خایسه حکیم وای کله چې د موتاد مایندو ماشمان وزيږي وروسته د دې ماشمان په وجود کې د نشي یا اعتیاد نخې نخاني را څرګندېږي. موتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي. ل رواني او جسمي پلوه په خطرناک حالت کې وي، نارام وي او ځان یې درد کوي. موږ د دې خونخانو وزن او عمر په پام کې نیولو سره د هغوی معاینات کوو او بیا دوا ورکول کیږي.
د ډاکټرانو په وینا د امیدوارۍ پر مهال نشه کول د دې لامل کیږي چې د مور په ګېډه کې روغ ماشوم هم موتاد شي، ځکه نو د مور په ګېډه کې دغه ډول ماشومان خوارځواکي، معلول او له جسمي پلوه روغ نه وي.
د عامه روغتیا د نشې موادو غوښتنې کمول ریاست وایي چې که څه هم په افغانستان کې د داسې میندو شمیر ډیر دی چې په ګیډو کې ماشومان متاد شوي وي، خو تر اوسه په دې اړه دقیقه څیړنه نه ده شوې. د دې ریاست تخنیکي معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د متاد مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې متاد کیږي.
تحقیقات د سطح دنیا صورت گرفته.
په نړیواله کچه څېړنې ښیي چې کله یو مور د امیدوارۍ پر مهال نشه وکړي، نو دا نشایي مواد د مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې زیانمنوي او وروسته پسې معتاد کیږي. کله چې ماشوم وزیږي نو په نشایي موادو مخکې لا اخته شوی وي.
ډاکټران وایي که یوه معتاد مور تر امیدواره کېدو مخکې نشه پرېږدي، په ګیډه کې ماشوم به یې روغ پاتې شي او باید دا کار تر امیدوارۍ مخکې وشي. خو که تر امیدوارۍ مخکې نشه پرې نږدي، نو په ګیډه کې ماشوم به یې هم زیانمن شي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. اوس د مرکې وار دی. د احتیاط په برخه کې صحابي کارکوونکي وایي چې په ساحه کې کار کول د دوی ژوند ته ستر ګواښ دی. دا چې په ساحوي پروګرام کې کوم فعالیتونه شامل دي، کومې اسانتیاوې لري او ساحوي کارکوونکي د کار پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د ابن سینا روغتون له ساحوي امیر جمال عبدالناصر ناصري سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ساحوي فعالیت څه ته وایي.
آوټریچ یا ساحوي پروګرام هغه پروګرامونه دي چې هغه یو ارتباطي پل دی د صحي مرکز او د خلکو په مابین کې، د صحي مرکز او د تجمو د معتادینو په مابین کې، او ټیم ساحوي هم کېدای شي چې پل شي د هغې د اقاربو سره چې د هغې د حالاتو نه موږ خپل ځان خبر کو، او عام خلک د مخدره توکو د اضرارو نه خبروي.
په ساحه کې ستاسو عمده فعالیتونه کوم دي؟ څه فعالیتونه دي؟
عمده ترین مکلفیت زموږ آگاهي عامه ده. ټول مکاتبو کې، مساجدو کې، مدرسو کې، په بازار کې، په دکان کې، په هر ځای کې موږ آگاهي ورکوو چې خلکو ته چې په مرض د خطر کې واقع دي. دوم مکلفیت زموږ ریفر د مریضانو دی.
خپل معتادینو ته هم د آگاهي عامه کوم پروګرام لري؟
په تجمو د معتادینو کې موږ ازرار مواد مخدر مریضانو سره کار کوو. د هغه مریضان چې د ستن لاندې مخدر مواد اخلي، د هغه خطر ورته تشریح کوو او هغه په لوګي باندې تبدیل کړي او هغه کم کړي او قدم په قدم باندې په خپل زندګۍ کې تغیر راولي، په خپل دوست کې تغیر راولي، تر څو چې هغه آمده شي او موږ بستر ته معرفي کوو. او هغه مریضان چې هغه آمده وي هغه موږ به معرفي کوو د یو خاص کارت په اساس باندې مرکز د تداوی ته، چې د هغې په خوښه یې پوښتنه کوو چې څه قسم تداوی ستا خوښه ده، په کور کې ستا تداوی خوښه ده، په مرکز کې ستا تداوی خوښه ده، کومه شفاخانه دې کور ته نږدې ده چې موږ تا ورته معرفي کړو. آوټریچ ورکر یو ساحې ته ځي او په یو لاره کې انسان ته صدمه رسېدلې یا زخمي شوی، زموږ هغه مکلفیت ده چې هغه موږ راوچت کړو او موږ هغه صحي مرکز ته ورسوو. درېیم چې دی هغه کاهش استګما ده. کاهش استګما لکه ننګ ته وایي. اوس فرض مهال چې پوډري د پوډري زویا استګما دغه ته وایي چې فرض مهال د مریض سره دا خبرې ونه شي، مریض سره په خل حاجه باندې خبرې وشي، مریض سره کومک وشي، د هر لحاظ نه هغه باید کومک سره وشي تر څو چې هغه امیدواره شي او خپل زندګۍ کې تغیر راولي. او څلورمه خبره چې دا هغه اوس موږ کومکی اولیا دي، موږ سره خپل عاجل بکسونه دي، موږ سره نرسان دي، ټپون پاسمانوي او بعدنې بیا صحي مرکز ته معرفي کوو. او په تجمو د معتادینو کې هم موږ وزو، هلته تشویقي پروګرامونه دي، هلته یو معتاد موږ څنګه کولای شو چې تداوی ته تشویق کوو، په هغه باندې خپل هغه روزمره دوست چې هغه اخلي هغه په کم کو، او هغه معتادین چې د سرنج لارې نه د مخدره موادو نه استفاده کوي هغه څنګه موږ دې ته وادار کړو چې د لوګي لارې نه راوړي، دا هم ډېره ترقي ده. هغه ته موږ مشخص کار ورکوو، هغه موږ شفاخانه ته معرفي کوو، په شفاخانه کې هغه تعقیبوو تر څو چې د ډیټاکس نه وځي هغه زموږ د تعقیب نه لاندې.
کله چې یو مریض له روغتون څخه وځي، آیا ساحوي پروګرام بیا هم دوام لري؟
ساحوي پروګرام هغه مریض خپل تقریبا د 50 کالو پورې تعقیبوي چې زما مریض ښه شوی دی، زما مریض بیا شروع کړل، مصروفیت یې څه دی، د هغه مریض په ارتباط د هغې او د اقاربو نه پوښتنه کوو، د هغې د والدینو نه پوښتنه کوو، د هغې د ورونو نه پوښتنه کوو، کوچې ته دا بېرته په مخدره موادو شروع کړي، هغه سره موږ بیا کار شروع کوو چې موږ تشویق کوو او تداوی ته معرفي کوو.
په ساحوي پروګرامونو کې کوم سہولتونه دي؟
موږ سره امبولانس، منظم امبولانس سره دي. موږ چې وګورو چې کوم څوک زخمی دي یا فرض مهال څوک کومک ته ضرورت لري، هغه موږ د سید خپل امبولانس کې اچو او موږ صحیح مرکز ته ورسو چې هلته ورته خدمات وشي. ریفر کارت تور کوو چې دغه ریفر کارت په اساس باندې دا وصل شي د صحیح مرکز سره. بل سہولت دا ده چې دا پروګرامونه هغه ځایونو کې د تطبیق وړ دي چې هلته ډاکټر وجود نه لري،
تجمع د معتادینو ته چې تاسو ځئ هلته سلګونه معتادین یې ډول ډول معتادین یې ستاسو دغه لومړنی هدف څه ډول معتادین دي؟
مونږ پرسشنامې لرو، په دې پرسشنامو کې د خپلې نمرې لري، نو هغه معتادین چې د ویشت نمرې نه پورته نمره واخلي هغه قابل د بستر ده، هغه قابل د معرفي د شفخانې ده، او هغه معتادین چې فرض محال رزق یې کم دی هغه مونږ سره جلسې نیسو، د هغې مشکل مونږ ته د جلسو په اساس باندې معرفو کوو.
په ساحه کې د کار کولو مشکلات څه دي، ستونزې څه دي؟
د ساحوي ستونزې خو اول امنیت دی، یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا مونږ ته ډېر لوی خطر دی چې د هغې فرض تجارت ته صدمه رسېږي نو حتما مونږ ته زیان رسوي. بل مرضونه په معتادینو کې فرض محال وجود لري چې هغه تور زیړی دی، تبرکلوز دی، ایچ آی وی دی ورته وایي. بل دغه معتادینو په منځ کې چې ګرځي چاقوګان لري، کارتونه لري، امکان لري په نشې په حالت کې په ځان پوه نه شي، دغه موږ ته خطر دی. درېیمه خبره دا ده چې هغه سرنجونه چې په مرض باندې ککړ دي، فرض محال یو سړی وغواړي چې یو څوک پوه وهي، هغه مرض د هغې وجود ته انتقالیږي، نو دغه ټول مشکلات دي او دغه ټول رسکونه دي په ساحه کې.
آیا پوهیدلی چې نشه مو روغتیا ته کوم زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
خلک چې هیروین دودوي، هغه زهري مواد، خطرناک مواد لري، د سږو سرطان منځته راوړي. هغه معتادین چې مخدره توکي د پچکاري د لارې نه اخلي، ځګر لویږي، په سرطان اوړي. کوم معتادین چې مخدره مواد د هضمي سیستم نه اخلي، که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، دا د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مخدره مواد د جلد د لارې نه اخلي، هغه جلد سرطان منځته کوي.
آیا په هیدلې
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د تګاب ولسوالۍ 24 کلن معتاد چې خپل نوم نخي وایي چې تر نشې مخکې د کلونو خبرې په یاد وي، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی نو حافظه ډېره کمزورې سوې ده. دا چې دی د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې همغه د انارو باغ په همغه کې مصروف و، د همغه نه مو پیدا کول او خوړل هم څکل هم. یو ورځ مې باغ کې ډېر زیات کار وکړو، ستړی شوم چې لاړلم د سیند غاړې ته، چې ومې کتل ځوانان ناست دي، زم ور سره کېناستلم. ما ویل چې دا څه شی کوئ تاسو؟ وایي دا ډېر ښه شی دی، ته راشه د دې نه استفاده وکوئ، دردونه مردونه به دې ورکې. وایي چې کله کېناستلم په عمل باندې روک دي شوم ور سره، همغه وو چې زه عملي شولم. بیا مې همغلته سکول پوډر مې سکول مزایا تر ننه پورې، دا درې کاله کېږي چې زه په دې عمل راغوښتی یم. داسې یو ځواني مې وه کنه، هغه ځواني لاړه، هغه طاقت لاړولو چې کوم ما درلودلو، دومره یو زهرجن شی دی. دا زما داسې یو حافظه وه کنه چې د ټلیفون شمیره به یې راته یو ځل چام دا ویلې نه وه. بیا به ما کمپیوټر کې خپل سفت کړی وه، او لیکن اوس نه دی، 50 دفعې ورته ګورم هغه شمیره زه نه شم اخیستلی خپل حافظې ته، دومره نقصان یې ما ته رسولی دی. یو وخت کې ما اعتبار لرلو چې څه شی به مې کول، پیسې، پلار او مور، ټول زندگی زما په خپل اختیار کې وه. لیکن چې کله په دې نشه باندې روک دی شوم، زموږ نه کشرانو ټول صلاحیت زموږ نه واخیستلی شو. مونږ خو تګاو کې ډېر ټیټ ټیټ موټر سایکلونه او نه موټر سایکل ور سره، خو مار شوم لاړلم ساقي ته مې ودره، او 15000 روپۍ مې اخیستې او 20000 مې ورته حساب کړو. ټول مې ولس ورځې بم نه شي، نشه مونډې را اوچاته وه. د کابل کې خو بیا نو ګرځېدلو را ګرځېدلو همدغه پیدا وکړه، نه مو کوله چانه ټلیفون ویسه، وروره کوله چانه بایسکل ویسه، دغه غلاګانې مې کولې، ځان هم پې ساتو. ډېر بدبخته انسانانو چې مونږ دا کار کوو، افتخار پې نه کوم، ډېر اشتباه رانه شوې ده، بس الله دې راته معافي وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډېر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولۍ ځینې غواړي، خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي. دواړه د واخانې ته ورځي او د ګولیو غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کچھ ہوگی؟
زخوستا یار جم
زما یار زخونه نپیجنم
ته دا زما رنگ ته وګوره نمی پیجنی چې زه او ته سره یاران یو زه هم تا په شان عملي
یم نو خو نه داسې ووایه زورهوره چې عملي یم زه د حیران کړم چې دا څنګه یار نه چې زه یې نه پیژنم
وګوره د عملیانو غوندې سخي نه یې چې څنګه چې زه ولیدلم ژر دې ګولۍ جیب ته واچولې او پټې دې کړې
د نارې مینې ګور ورانشي ګولۍ یې ووا کمبله را سره وای نو تر تا به مې قربان کړی وای ښه نه ته ووایا چې ما خو تر اوسه په دې سیمه کې نه یې لیدلی څنګه داسې ناڅاپه را پیدا شوی
زموږ کورنۍ په ایران کې ده او زه ایراني پولیسو په زوره را وژړلم زه هم د همدې ګولیو عملي یم اوس دا راته ووایه چې چیرې به یې پیدا کړو
دا ګولۍ خو په هره دواخانه کې پیدا کېږي هغه مخامخ د قصابۍ څنګ دواخانې ته ورشه څومره چې غواړې درکوي
ګوره زه په دې سیمه کې نابلده یم دواخانه والا مې نه پیژني فکر نه کوم چې باور را باندې وکړي ته ورشه تا پیژني
مانا زنا مانا نه غواړي زوراوره رنګ او کاڼي دې هسېم دې عملي دي کله چې ورغلې زټ دې وګروه او بیا ورته ووایه چې دا ډوکو د درد ګولۍ راکړه دواخانه والا پوهېږي چې تا مري بس ګولۍ درکوي
اوس خو زره انډیوالان شو راته دواړه به ورځو څه تر ما ډېر بلادې رانیولې په تا او پیسې په ما
ګول خبره نه وکړه درځه چې ورشو څو دانې ګولۍ رانیسې
یاره زما خو داسې غوښه ده چکه ډیر رانیږو زه هر ورځ به دواخانې والا ته ورځو د پیسو غم یې مه کوه پیسې راسره دي
که داسې وي نو زما به هم خولۍ درسره په غوړو کې شي زه والا هر وخت خمار خمار ګرځم
اوس درځه چې ژر ورشو
سمه ده درځه چې ورځو دغه دغه دواخانه چې هغه ګولۍ خرڅوي
خو ته مخکې شه زه به در پسې شم
سمه ده راځه سلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر راشئ ښه خدمت راته وایه
خدمت د هډوکو د درد ګولۍ مو په کار وي
څومره مو په کار دي
دا زما انډیوال نوی راغلی او بېرته ځي دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کېږي خې ډېرې راکړه
بس دا یو کارتن پاتې دي یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پې کېږي هغه واخلئ
راکړه یاره ژوندی خو اوسې ښه ورور جانه اوس نو پیسې ورکړه کنه
ته ودرېږه چې له جېبه پیسې راوباسم
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږې
توپنچه تو پولیس یې
نه پولیس دی
هو زه پولیس یم
قومندان صاحب زما دواخانه قانوني ده دا مې جواز دی دا خو قانوني ګولې دي په هر دواخانه کې خرڅېږي ډاکټرانو ناروغانو ته ورکوي
ته اوس زما سره چالاکي کوې ها زه پوهېږم چې دا ګولې قانوني دي خو ته یې غیر قانوني خرڅوې ته څه حق لرې چې د ډاکټر نسخې نه پرته دا دوا خرڅکې او هغه هم د نشې ګولې
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت کړل که ته د ډاکټر له منسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي دا دواخانه ده که ساقي خانه
قومندان صاحب ما پرېږده زه بې ګناه
یم چپ شه زه بې ګناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بې ګناه اوس درځئ چې پولیسو حوزې ته لاړ شو کابینه
بیا قمندان صاحب
دد لاسونه وتړه او موټر ته رپورټ وکړه چوزه ته بوزو
پر دواړو سره قمندان صاحب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
ساعت یک بعد